اوریدون کو سړی مشه دا مشال لړیو دا زمستاسو قربا سره لممن وخت شوه 12 بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع کورمه دا هلته کې څه روان دي، دغه سي بیا د پاکستان تر کې انصاف په د احتجاج د مخنیوي په هدف په څه ګامونه پورته کړل شي په هم راپور لرو. او تر هڅه مخکې له پرخنده سره د دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سټی کې د کورمې په بګن او ځینو نور سیمو کې د تیر شپې راهیسې د تاوتریخوالي په پیښو کې 25 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې له نن څخه دفعه 144 لګېدلې او اسلام آباد تکتونکي ټول سړکونه بند کړل شوي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د جنګي حالاتو باوجود به هیواد د نوو بیلیسټک میزایلو ازموینه کوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې پرون د نومبر په 20مه ماخام مهال حالات له هغې وروسته خراب شول چې کله د علیزو له لورې وسله په لاس خلک بګن ته داخل شول او لسی ودانیو چې پکې کورونه، دوکانونه، هوټلونه شامل دي د لوټلو وروسته یې ورته ورونه واچول. چارواکي وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دغه وروسته نښتو کې 25 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. داسې راپورونه هم دي چې د دغه نښتو پر مهال ځینې خلک لا درک شوي دي. په ټولنیزو رسنیو هم د تېرې شپې راهیسې داسې ویډیوګانې پری شوی دي چې پکې ولسی ودانیو ته ورونه اچول کیږي او خلک وسله په لاس په لارو او سړکونو روان دي. بګن سیما د کوزی کورمې په حدودو کې راځي چې زیاتره پکې د وتیزه او قبیله خلک آباد دي او هلته په لسکونو دوکانونو او مارکیټونو باندې مشتمل یو لوی بازار دي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر جاوید الله مسید مشال لډیو ته ویلي چې د کورمې په جلامۍ، چار دیوال او ټالو کونج کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ نښته اوس ځینو نورو سیمو ته هم غځېدلې ده او تېوی تر اوسه ورته د 25 کسانو د مړینې تصدیق شوه. د سیمې انتظامی او امنیتي چارواکي دا هم وایي دوی د هغو کسانو لیست جوړ کړی چې په دغه نښتو کې لاس لري او زیاتوي د کورمې د حالاتو کنټرولولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. پرون د نومبر په 20مه د کورمې د پیښې خلاف د پیښور پرېس کلب مخې ته د مجلس وحدت المسلمین، شیعه دینی عالمانو او د فقه جعفریا لخوا یو احتجاجي لاریون ترسره شو چې پکې د حکومت او امنیتي ادارو څخه د لارو د خوندي کولو غوښتنه وشوه. د خلکو وینا وه چې پر لاره د تلونکو خلکو حفاظت کول د حکومت او امنیتي ادارو ذمهواري ده، خو دوی پکې ناکامه شوي دي. پر دغه مهال د وحدت المسلمین د خیبر پختونخوا مشر علامه جهانزیب جعفری مشال ریډیو ته ویل
پرشنار کې نن ویلا وګونه هم آسان نه او د سرګرد روزي د سرګردانه کارویانه کوي روډ باندې روزي او مسافرین کومه آغا بلی هغه چې بچي هم شهیدی کی هغه ځانا هم شهیدی کی نو حکومت نه دا مطالبه ته په فل فور د امن راشي.
د پیښور سره سره په کراچۍ کې هم د کورمې د 20 نومبر د پیښې خلاف احتجاج شوه. په هغه پیښه کې د مسافرو لیږدونکو گاډو پر قافلې په وسوال برید کې تر 500 پورې کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنټاپور د پیښې نوټس اخیستې او امنیتي ادارو ته یې د حالاتو کنټرولولو امر کړی. تر اوسه چا د دغه حملې ذمهواري نه ده منلې. د اسلام آباد پولیسو په هغه ښار کې دفعه 144 لګولي. پولیسو بر خپل اکس پاڼه د نومبر پر 23مه لیکلي چې د ښار د امنیت خوندي ساتلو په غرض دغه ګام پورته کړی دی. بلخوا د پاکستان لویو سړکونو ادارې نېشنل های وی اتارټي یا NHA پرون د نومبر پر 23مه په یو بیان کې ویلي چې هم د تیر شپې د 8 بجو څخه به د پیښور نه اسلام آباد موټر وی په شمول اسلام آباد تلونکي ټول سړکونه تر دویم اعلان پورې بند وي. د پنجاب د داخله وزارت هم پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د راولپنډۍ په شمول به د هغه صوبې په لویو ښارونو کې له نن څخه د نومبر 15مه پورې دفعه 144 نافذ وي او پر سیاسي غونډو او مظاهرو به بندیز وي. بلخوا په اسلام آباد کې ټولې تعلیمي ادارې هم تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو په غرض به سبا د نومبر په 23مه اسلام آباد ته لاریون کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارڼ ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مقصد په هیواد کې ګډوډي رامنځته کول دي، نو ځکه یې دغه ګامونه پورته کړی دي. سو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت د کوټه په ګډون په ټوله صوبه کې دفعه 144 لګولې ده. په کوټه کې د داخله چارو وزارت لخوا پرون د نومبر په 2 په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په کوټه او نورو ښارونو کې د را روانو 15 ورځو پورې دفعه 144 نافذ وي. حکومت ویلي دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی چې پکې به خلکو ته د مظاهرو یا راټولېدو اجازت نه وي. دا ګام پر داسې مهال پورته شوی چې هم پرون د نومبر په 2 په کوټه کې د تختول شوي 10 ماشوم مصابر خان د خوشی کولو لپاره د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره شوي. په دغه مظاهره کې د سیمې سیاسي مشرانو پلویانو هم ګډون وکړ. د مصابر خان په نوم دغه 10 ماشوم د کوټې د یو صراف راز محمد زوی دی چې د نومبر په 15 څخه ناڅرګنده کسانو د کوټې له ملتاني محلې څخه تښتولی وو. بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویلي چې د مصابر خان د خوشي کولو لپاره حکومت جدي هلې ځلې پیل کړي. او بل خبردار چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په جنگي حالت کې به هم د نوي منځني واټن ویشتونکو بالستیک میزایل ازموینې ته دوام ورکوي چې د اټومي وسلو وړتیا هم لري. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین پر یو شمېر سیمو د نورو کمو طاقت لرونکو وسلو له لارې حمله کړي. ولسمشر پوتین پرون د نومبر پر 2 د دفاع وزارت او د هغه هیواد د پوځي صنعتي کمپلیکس له چارواکو سره په غونډه کې ویلي چې د روسیې لپاره د جوړ شوي امنیتي خطر او حالاتو ته په کتو سره به دوی په جنگي حالت کې هم دغه ازموینو ته دوام ورکوي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو ورل چې پر خند اسد وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې ګړی کې اوري په کورمه کې پر خیزان خطه روانه ده.
او حکومت نه دا مطلبه کوم چې دغه لشکر کشه سکوم سرغنه دی غوښتل او د سخته کاروایی وکړل شي.
او د پاکستان تحریک انصاف د اعلان شوي احتجاج د مخنیوي په هدف د سړکونو بندولو لپاره کنټیرونه ځای پر ځای ښودل شوي.
چچ انٹرچینج ازرو دا برہان علاقے دی اٹک علاقوں کے دی کو دی ٹیم کی جی دا 2000 نہ زیاد گاڑی نہیں چلے شو یو تر لاہور اپو دا سلسلہ را اور سی دا ڈیر برا حالات تے
او پ تورخم کے مزدوران وائی لڈیرو مشکلات سر مخدی
خو یمیاشی سے پاکستان ایف سی طرح پاس بوم مانی ڈیر صاحب بندیز لگا ول شوائے دے دوی زمو سر بیخی 5 کلو شائم پ خوراکی توکین نہ پریری
نور هم یو شمیر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو تاسو خبرونه کې هم وردل چې په کورم کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه پیل شوې چې په کې د ضلعي انتظامیه تر مخه له دواړو خواوو نه د 15 کسانو د وژنې راپورونه دي. دا جګړه د کورمې په جلامۍ، چاردیوال او ټالو کونج کې پیل شوې چې وروسته دا بیا مختلفو سیمو ته غځېدلې. په جګړه کې یو شمېر کورونه، مارکیټونه او دوکانونه سوځېدلي. له ډېرو سیمو نه خلک په وتلو هم مجبور شوي. په سیمه کې دا جګړه تر هغې وروسته پیل شوا چې د نومبر په 1 د مسافرو لګدونکو گاډو پر قافلې وسلوال برید وشو. په کې تر 50 پورې کسان وژل شول او ګڼ جوبل شول. تر اوسه چا د هغه حملې ذمواري نه ده منلې. بلخو امنیتي او انتظامی چارواکي وایي هلته د حالاتو کنټرولولو هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا غږونه د الیزول لوري پر بغن سیمه ورغلیو د مسلح کسانو دي. د جمعې په مخام اچانک جګړه تر خخیدلو پس په سوونو خلکو باندې مشتمل یو لخکر لومبه ټالو کونج وهلو او بیا پر بغن سیمه ورننوتل. په دواړو ځایونو کې د مقامی خلکو کورونا، مارکیټونه او دوکانونه تر لوټلو پس ورته ورونه ور واچول شول. دا علاقې د سنیانو دي چې پکې نه یوازې مالی تاوانونه اوریدلي بلکې ځاني زیانونه هم شوي دي. په سیمه کې د جګړې پر وخت یو شمېر کسان بترک شوي هم دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار پر 2 نومبر مشال رډیو ته ویلي لا الیزو د شیاګانو یو منظم لخکر پر مسافرو د شوي خونړي برید بدل اخستلو لپاره ور باندې هغلته جنگ مسلط کړی دی. حکمتیار زیاتوي دا یو وحشي عمل دی چې لکه نور بدمنی سره مخ مخ کړی دا
یدی مو شدید الفاظ باندې مزاماته کو او حکومت نه دا مطلبه کو چې دغه لشکر کشه سکوم سرغنا دی او خل او د سخت کر وی وکړل شي او سنی کوم پر امن د کنی دا لشکر کشي
بګن سیما د کوزی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې په زورګونه د وتیزو قبلی خلک آباد دي او هغلتا په لزګونه دوکانونه مارکیټونو باندې مشتمل یو غټ بازار دی یاد علاقہ شیا میش سیما د الیزو سره نږدې شاوخوا دو کیلومترو په فاصله کې پرته ده د زیارت په ماسپخین د هغې علاقې په دوو ځایونو کې د شیا مسافرو پر کاروان برید شوی وو چې پکې د ضلع انتظامی پولیسو او مقامی مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان مړه شوي ول که څو هم د سنیانو مشرانو یاد پیښه غندلې خو د سیمې په شیاګانو کې دا تاثر لاړ دی چې نور نه په دولسم اکتوبر پر مقبلو قافله د شوي برید بدل اخسته شوی دی په هغه پیښه کې ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي ول په الیزو کې د شیاګانو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لډیو ته پر دویشتم نومبر ویلي کله هم چرته څه وشي نو په بګن کې ورباندې لارې وتړل شي او بله پر دغه هم خفه دی چې اکثره د دوی خلک هم هغلته تر بریدونو لاندې راځي حسین زیاتوي په سیمه کې پر مسافرو تر برید پس خلک کې لا کابو کېدلو بهر شوي ول
دې روډ کې کم نس کم دو تین سو کسان چار سو کسان لږ بند دا د پرشنار توریان مړه شو نو خلک تنگ شو بله لاره نشته بله طریقه نشته خیر کوي بشي خوراک نشته ڈیزل نشته پیٹرول نشته بیماری نه کیږي خو نه کیږي باد نه کیږي بس یې چې مړ یا موړ ما پښتو کې ما خبره ده بس دی وجه نه جنگ به خک شو بس ګورو بچ
بلخوا د ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر جاوید الله مسعود مشال لډیو ته ویلي په جلع مای چار دیوال او ټالو کونج کې د شیاګانو او سنیانو ترمن جګړه تر پیلېدلو پس دا یو شمیر سیمو ته غځېدلې مسعود زیاده کړې چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوړېدلې دي چارواکي وایي تر اوسه ورته د پنځه ویشتو کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی دی ډیپټی کمشنر دا هم ویلي چونکی دا جنگ اچانک شروع شو او بلد سیمی حالات د خرابیدلو نویت په لویا کچه دی نو دومره وسایل نه لري چې مخه نیولې وا انتظامی چارواکي وایي د سیمی حالات په خرابولو کې تر 200 زیات کسان لاس لري چې نشاندهی تر کېدلو پس د هغوی لیست تیار شوی دی چارواکي وایي په سیما کې جګړه د ودرولو لپاره کوششونه روان دي کورما یو داسې حساس قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې خونړي جنګونه هم شوی دی په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کنوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه حل کیږي
مشال اډو ته وګستئ ل د می مخ کې تاسو د کورمی په اړه راپور اوریدو همدغه موضوع کې پاتې کیږو د کورمی د پړچینا پر لور د گاډو په قافله د نومبر د 28 می د وسلوال برید وروسته په پیښور او اسلام آباد کې مظاهره شوه په هغه برید کې د وجل شو شمیر 50 تر رسیدلې په پیښور کې پروند جمعې په ورځ د مجلس وحدت المسلمین فقه جعفریا او شیا دینی عالمانو ځوانانو احتجاجي لاجنونه وکړل دوی له حکومت غوښتې چې د کورمی حالات کنټرول کې او هلته پر لارو د خلکو تګ را تګ دی محفوظ کړي د پیښور د مظاهره حال غلام غوس راکوي چې هلته د احتجاج کوونکو پر غږونو پیلېږي
دا احتجاجي لاریون په پیښور کې د مجلس وحدت المسلمین شیا دینی عالمانو او فقه جعفریا د بیلابیلو ټولنو لخوا د پاړچینار په لوري د ګاړو په قافله د ډزو د هغه پیخي په ضد ترسره شو چې په پیتر سلویختو زیات کسان وجلې شوي وو دا احتجاج کوونکي اول د پیښور پریس کلب مخې ته راټول شو او بیا یې د ګورنر هاوس په لور یو لند لاریون هم تر سره کړو. دوی غوښتنه کوله چې د هغه پیښې د پلټنو لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړي او د کورمی پاړه چینار د تګ راتګ په لویه لارې دی امنیت یقیني کړي. په دغه محل د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پختونخوا مشر علامه جانزیب جعفری د دوی د نورو غوښتنو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
چنار کے اندر ضلع بولا ہم آسان دے اور دہشت گرد روزی دہشت گردانہ کاروائیاں کئی روڈ بند روزی اور مسافرین نے آگاہ بنی اگر کے بچی ہم شہیدی کی لیکن زرانہ ہم شہیدی کی وہ حکومت نے کا مطالبہ تو فل طور کا امن راشی اور مسلسل داغا روڈ سے کرشی اور اندر سے پچارتے سے لگتے کی چپرال پر پر جاز دے اور بلتستان گلگل کے پر جاز دے پر چنار کے ایئرپورٹ ہنشتا اور دا ایئرپورٹ سے بحال سی اور بکیرہ جزور روڈ شروع سی اور دل دشتگر دی آگا لنا حکومت ہم خبار دے تو خلق خبار دی تو چوک دشتگر دانا کر رہا نہیں کہی چوک تکتا کر دی چوک فساد جڑی اگر مندر بکار دے لاس بچوچ.
احتجاج کا ان کو دا کرمی پا صورتیال او حغل تکی دا لارو دا تڑلو لوجی دا خوراکی شیانو پا کمی دا سخت و اندیخنو سرگندونه وکړه. په دغه محال د زیشان هیدر بنگش په نوم یو احتجاج کوونکی ځوان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دې د کورمی پاړه چینار د لوی لارې امنیت یقیني کړي.
حکومت ذمہ داری دے کہ آگاہ کم مین روڈ چلے گا سرکار ملکیت دے در اچھا ملکیت نہ رہے جی پر ان کا تس ہو گورے وڑے وڑے بچی ہم پکے زنانا ہم پکے جوانا ڈیرا دردناک واقعہ ہو چکا دا اولنی واقعہ نہ رہے جمع ہوئی سدا اولنی واقعہ دے واقعی واقعہ ہوئی ممنگ دا واڑو صوبائی حکومت ذمہ داری دے سرکارداری سدا دو سخت ایکشن والی دی باجے تو بسان دے کے بارے میں پیادا سے واقعی روانہ شی کل تو شیر ایک سوری دے دا روڈ دا ہر چارے صرف دا شیر سوری نہ رہے دستا سو ہم دے ددی ہم دے زمام دے ہر چارے دا روڈ تا حکومت سرے دا ریاست ذمہ داری دے دا ممنگ دی سخت مطلبہ کو دے صوبائی حکومت نا سدا دے پکار دے دا روڈ دا چنگ رام دے دا پکار دے سیف کری
پکوزا کرما کی دا ڈزو دا دے رستائی پیخی پزد پا اسلام آباد او ځینو نورو سیمو کې هم احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. حکومتي چارواکو په سمدستي توګه د احتجاج کوونکو د بیلابیلو غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي. خو د زیارت په ورځ د پاړه چینار په لور پر روانه قافله د ډزو د پیښې وروستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د دې پیښې نوټس اخیستلی و او د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي او د کورمی د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړو باندې مشتمل یو وفد ته یې د سیمې د دورې کولو او د دغه پیښې په اړه د تفصیلي راپور وړاندې کولو امر ورکړی وو.
مشال لډیو ته غوښتې غلام غوسه سره راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو له هغې وروسته چې د خبر پښتونخوا په کورم کې د نومبر پر 28مه د مسافرو لېږدونکو ګاډو پر قافلې په وسلوال برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته او له دغې وروسته په یو شمېر سیمو کې حالات خراب شول. پرون هم د کورمی د یو شمېر سیمو څخه د تاوتریخوالي د پیښو راپورونه ورکړل شول. خو د پاکستان د پرون ورځې په ورځپاڼو او ټلویزیون چینلونو کې زیاتره وخت او ځای د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اعلان شوی د 23 نومبر مارچ ته ورکړل شوی. دا چې د کورمی په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر امنیتي مسلو ولې د پاکستان په رسنیو او بسونو کې خبری نکیگی نو هم پر دی موضوع فرخنده صد راپور برابر کړی راځي چې په ګړد وښو.
په داسې حال کې چې په کورم کې د مسافرو لېږدونکو گاډو پر قافلې په وسلوال برید کې په درزنونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته، دا خبر په پاکستاني رسنیو کې څومره ولیدل شو. د اورکزو یو ځایي مشر او سیاسي فعال حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وایي له بده مرغه د کورم مسلې ته نه خو حکومت څه پام ورک او نه هم ملکی رسنیو.
د پړچینار مسالې څخه مې دي دا ډېر ټایم نه روانې دي. دا درېم ټینور دی د تحریک انصاف د خلک ورته په فل فلج د پښتنو سیمې والا خلک دوته ووټ ورکوي. دومره غټه درناکه واقعه وشوه تر اوسه پورې د صوبایي حکومت له اړخه څه خاص نه څه دوځان پوهې کړی دی نه څه اعلان کړی دی. کله داسې واقعه وشي نو موږ دغه سیمو والا ټلویزیون یا د نورو هغه کوریج نه ورکوي. د پاکستان د ازادۍ نه ونسه تر اوسه پورې د موږ د قبایلي خلکو ډېرې غټې قربانۍ دي، خو تر اوسه پورې موږ د خلک احساسي محرومې شکار دي. تر اوسه پورې موږ ته خپل حقوق نه دی ملاو شوی. تر اوسه پورې موږ سره ظلم زیاتېږي.
د کورمې د 28 نومبر د پیښې خلاف په پاړه چینار کې ګڼو کسانو احتجاجي پرلت وه. په همدې حال کې د کورمې په الیزو، بګن او ځینو نورو سیمو کې امنیتي وضعیت زیات خراب شوی دی. د دې وضعیت له وجې په کورمه کې د تګ راتګ لارې او کاروباري مرکزونه هم تړل شوي دي. بلخوا پرون د نومبر پر 28 په پېښور او کراچۍ کې ګڼو شیعهګانو د کورمې د حملې پر ضد مظاهره کړې ده، خو د پاکستان د پرون ورځې یعنی د نومبر د 28 په زیاترو رسنیو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 23 نومبر اسلام آباد ته پر مارچ او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د میرمن بشرا بیبي لخوا د هغه د گرفتاری او خوشی کولو په اړه پر وروستي بیان زیاتې خبرې روانې دي. ما هم دغه پښتنه په اسلام آباد کې له خبریال عمر شیما څخه وکړه چې ولې پاکستانی رسنۍ د کورمې خبر ته هغه سي اهمیت نه ورکوي څنګه چې د تحریک انصاف د ګوند لخوا اعلان شوی مارچ او یا هم نورو ورته مسلو ته ورکوي.
ګوري دا ډیره د بدنصیبۍ خبره ده. یو خوا چې زموږ کوم لوی ښارونه دي لکه لاهور، کراچۍ یا اسلام آباد پر دې زیاته توجه وي. په دې کې دوه خبرې دي، یو خو د ریټنګز مسله وي، ځکه د دې ښارونو پر مسلو خبرې کول زیات کتل کیږي. بل مسله دا ده چې لری پرتی سیمې نه د خبر راتلل او یا په دغه اړه نور معلومات ورکول ډیر ګران دي. لکه څنګه چې تاسو د کورمې ذکر وکړ، نو دلته تش خبر ورکول نه دي. ما تاسو ته وړاندې په دې اړه د امنیتي چارواکو کونه معلومات اخستل، نو هغه راتویل چې هیڅ پته نه لګي چې د دې ترشا سوق دي. نو پر ټلویزیون دا مسله سیړ ډیر معلومات غواړي،
د کورمې ترڅنګ د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان او داشان په بنو، ډیر اسمل خان او ځینو نورو جنوبي ضلعو کې امنیت د 1300 میاشتو راهیسې خراب شوی. د وانی یو ځایي خبریال زاهد وزیر د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وایي د ده په شمول ځایي خبریالان چې اکثره وخت کینی نو هم پر دغه موضوع بحث کوي.
زنانه شامل وی هغه شیطان کړی شول، خو د موږ په مومنت چې میډیا دا یا اردو میډیا متو وایا هغه د خبر ته ځاتې پسندیدګۍ سره نه دي کتلې، بلکې هغه په دې کې بیر دي چې د سپریم کورټ فیصله سره د امام خان بره کې ګرنه بکیږي کنه بکیږي، نو د هغه چې کوم ترجیحات دي هغه مکمل بدل دي. دا موږ لا کړی هم دا او دا شی موږ محسوس کړی هم دی.
بلخوا پرون د نومبر په 28 د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی له رسنیو سره د کورمې د حالاتو په اړه وویل چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته په خیبر پختونخوا کې د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت سره ده، خو د هغوی ټوله توجه اسلام آباد ته پر خپل لاریون ده. دا په داسې حال کې دا چې تحریک انصاف د خپل بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 23 اسلام آباد ته احتجاجي لاریون اعلان کړی.
دا پرخنداسه چې تاسو راپور وړاندې کوو چې آیا د پاکستان په مرکزی رسنیو کې د کورمې حالاتو ته یا د خیبر پختونخوا نورو حالاتو ته زیر ورکړل کیږي او کنه، په دې هغې د پوهانو سره خبرې کړې وي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
اوسونکو پاکستان تر حساب لخوا د نومبر په 23 په اسلام آباد کې د اعلان شوي احتجاج د مخنیوي لپاره مرکزی حکومت د اسلام آباد او پنجاب په ګڼو سیمو کې د بیلابیلو سړکونو او لارو بندولو اقدامات پیل کړي او د سړکونو بندولو لپاره یې کنټینرونه ځای پر ځای کړي. په کراچۍ د مالونکو ګاډو اتحادی ال پاکستان ګولډز ټرانسپورټ اسوسیشن مشران وایي له 19 نومبر راهیسې اته زره گاڑی سره د کنټینر او د اسلام آباد او پنجاب په ګڼو سیمو کې نیول شوی چې دوی سخت تاوانی کړي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اتا تارر ویلي د طریق انصاف د احتجاج مقصد فساد او ګډوډي جوړول دي او د اسلام آباد هائی کورټ د هیڅ ډول احتجاج او پرلت نه کولو حکم کړی نو دوی به د عدالت حکم عمل کوي. تفصیل له نیازلی اورو.
د پاکستان مشترکه ترانسپورت اتحادیه مشر فضل منان جدون د نومبر په 28 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاج د مخنیوي لپاره یو ځل بیا مرکزی او پنجاب حکومت د سړکونو بندولو لپاره د کنټینرو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې په اسلام آباد، راولپنډۍ او پنجاب په ګڼو ښارونو کې شاوخوا 8000 ګاډي سره د کنټینرو د سامانونو ډک نیولې دي او هم د دې له امله دوی ته د اربونو روپو د زیان اندېښنه ده.
د 19 تاریخ نه گاڑی رانی سل شروع شوی دی او مختلف ځایونو کې گاڑی نیسی تر اوسه پوری تقریبا 8000 د پاسه گاڑی په مختلفو علاقو کې دا جیلم میاوالای نه په بای دا سومرا علاقہ دا میاوالی پاتی جنگ تلګن جند او ترنول اسلام آباد ټکسلا چچ انټرچینج ازرو دا برهان علاقے دی اٹک علاقو کې دی کوس دی ټیم کې جی دا 2000 نه زیات گاڑی نیسل شوی دی او تر لاهور پورې دا سلسله را ورسیدا. نو ډیر بوره حالات د پاکستان د نیمه نه زیات ټرانس
پاکستان تحریک انصاف گند نومبر په 4 اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د پی ٹی آئی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن بشربی بی د نومبر په 28 په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په 4 نومبر دی د ټول پاکستان خلک احتجاج کې شامل شي او دا یوازې د عمران خان جګړه نه ده بلکې د حقیقي ازادۍ لپاره جګړه ده. خو د پاکستان د اطلاعات وزیر اتا تارل ویلی دغه احتجاج مقصد فساد او ګډوډي جوړول دي او د اسلام آباد های کورټ د هیڅ ډول احتجاج او پرلت نه د منې کولو حکم کړی دی. دوی به د عدالت حکم عملی کوي. بلخوا د آل پاکستان ګډ ترانسپورت اونر اسوسییشن مشر امداد حسین د نومبر په 28 بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي نیولې شوې زیاتره ګاډي د سامانونو نه ډکتی او بیا هغه کنټینرې پکې هم شامل دي چې سامانونه دي پکې او دا ګاډي د کراچۍ د بندر په لوري روانو او هغه کنټینرونه بهر هیوادونو ته روانو.
حکومت کې اس اقدام کی وجہ سے اب تک هزارو ګاډي
دی وای د حکومت لدی ګامونو لقبله په لسګونو زره ګاډي چې په پنجاب کې وو نیولې شوې دي. هغه کنټینرونه د شپینګ کمپنو ملکیت دی چې د هر کنټینر په سر دروازې $200 اخلي. همدارنګا د یو کنټینر وزنې لګښت شاوخوا 50,000 روپۍ کیږي. د کنټینرونو نیولو لامل نه یوازې نظام ګډوډیږي بلکې ملکی خزانه ته هم زیان رسیږي او په کنټینرو کې چې کوم سامانونه دي د هغې د خرابېدو اندېښنه ده چې له کبله یې ترانسپورټرانو او امپورټرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان کیږي. امداد حسین د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې هواري لپاره یو دایمي حل پیدا کړي او بیا بیا د ګاډو د نیولو څخه ډډه وکړي. امداد حسین په وینا چې دوی او د اتحادی نورو مشرانو د تیرو 3 ورځو راهیسې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي سره د لیدلو هڅه کړې چې خپل ستونزې ورته بیان کړي خو د نوموړي سره ملاقات نه دی شوی. بلخوا په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو اتحادی او بلغړی عبدالستار ترین بیا وایي په پاکستان کې جلسې جلوسونه او لانګ مارچونه یو معمول جوړ شوی او بیا حکومت ته یوازې د حل لار د ښکاری چې کنټینرونه ونیسي او سړکونه بند کړي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی ستونزې ورس تر بلې زیاتې کی.
زمونږ ګاډي ما تقریبا 4 ګاډي زما د نسلي دا شان دي زمونږ مرګ دي ټرانس پوسټران دي 4-5 ګاډي 4-10 ګاډي 4-8 ګاډي 4-2 ګاډي 4-1 ګاډي داسې خلک وشته چې دغه یو ګاډي او هغه دغه چې کور په چلی ګاډي نسلي لارې به بند کړي دي. ګاډي زمونږ ولاړ دي او ګاډي خرابېږي ټیرونه خرابېږي دغه ټیرونه د ګاډي خپل ځای باندې پدی کې د خلکو سامانونه نه سامانونه خرابې هغه ډېر غټ تاوان دی. دوایانی پکې فروټي پکې او سبزیانی پکې د لارې په بندي کړي دي په پوهه دا شته نو خراب شو تاوان چا لر رسي دا تاوان موږ لر راځي.
بلخوا د مرکزی حکومت وزیرانو بیا به ویلي دا ګامونه د احتجاج د پر امن کولو او د امنیت ساتلو لپاره اخیستې دي. د دوی په وینا چې د تحریک انصاف احتجاج ممکنه تاوتریخواله راوړي شي نو هم د دې لامل د اسلام آباد او پنجاب سنی خارونو لارې بندول ضروری دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو د لسنی بجې شوې په رسنی مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې له فرقند صدر د سات د مهمو خبرونو لنډی جوړو.
خیبر پختونخوا په کورمه کې پرون د نومبر په 28مه ماخام مهال حالات له هغې وروسته خراب شول چې کله د علیزو له لورې وسله په لاس خلک بګن ته داخل شول او لسی ودانیو چې پکې کورونه، دوکانونه، هوټلونه شامل دي د لوټلو وروسته یې ورته ورونه واچول. چارواکي وایي د دوی د معلوماتو له مخې په دغه وروسته نښتو کې 25 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر جاوید الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې د کورمې په جلامۍ، چار دیوال او ټالو کونج کې د شیګانو یانو ترمنس خطا اوس ځینو نورو سیمو ته هم غزیدلې ده او زیاتوي تر اوسه ورته د 25 کسانو د مړینې تصدیق شوه. پرون د نومبر په 28مه د کورمې د پیښې خلاف د پیښور پرس کلب مخې ته د مجلس وحدت المسلمین، شیا دینی عالمانو او د فقه جعفریا لخوا یو احتجاجي لاریون ترسره شو چې پکې د حکومت او امنیتي ادارو څخه د لارو د خوندي کولو غوښتنه وشوه. د خلکو وینا وه چې پر لار د تلونکو خلکو حفاظت کول د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده، خو دوی پکې ناکامه شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنټاپور د پیښې نوټس اخیستی او امنیتي ادارو ته یې د حالاتو کنټرولولو امر کړی. د اسلام آباد پولیسو په هغه خار کې دفعه یو سلسله سلبختم لګولي. پولیسو پر خپل ایکس پاڼه نن د نومبر په 28مه لیکلي چې د خار د امنیت خوندي ساتلو په غرض یې دغه ګام پورته کړی دی. بلخوا د پاکستان لویو سړکونو ادارې نېشنل های وی اتارټي یا ان ایچ ای پرون د نومبر پر 28مه په یو بیان کې ویلي چې هم د تیر شپې د 2 بجو څخه د پیښور نه اسلام آباد موټر وی په شمول اسلام آباد ته تلونکي ټول سړکونه تر دویم اعلان پورې بند دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کولو په غرض به سبا د نومبر په 23مه اسلام آباد ته لاریون کوي. د بلوچستان حکومت د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې دفعه یو سلسله سلوختم لګولې ده. په کوټه کې د داخله چارو وزارت لخوا پرون د نومبر په 23مه په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په کوټه او نورو ښارونو کې د روانو 15 ورځو پورې دفع یو سلسله سلوختم نافذ دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په جنگي حالت کې به هم د نوي بنسلي واټن وشتونکو بالستیک میزایل ازموینې ته دوام ورکوي چې د اټومي وسلو وړتیا هم لري.
دا پرخند اصل چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د تورخم د مزدورانو اتحادي مشرانو د نومبر په 28مه مشال ډیو ته ویلي چې دوی خپل سفري اسناد جوړ کړي، خو د دې باوجود ورته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړو تجارتي ګنډو اوړو راوړو اجازه نه ورکول کیږي او بیروزګاری سره مخ شوي. دوی ویلي چې کسٹم چارواکي دي یو تن مزدور ته له افغانستانه پاکستان ته د ورځې یوازې 40 کیلو خوراکي شیانو او د زنو خارجي توکو راوړلو اجازه ورکړي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي بیا مشال ډیو ته ویلي چې هلته بغیر مسوله چاته اجازه نشي ورکولی چې لږ یا ډیر مقدار کې سامانونه قاچا کړي او د کسٹم قوانینو لاندې یوازې قانوني طریقې یعنی امپورټ ایکسپورټ عمل له لارې پرې خلک تجارت کولی شي. پر نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده په تورخم ورته نرمي راوستل شي او دواړو خواو ته د وړو ګنډو اړولو اجازه ورکړل شي.
مونږ باندې خو ډېر وخت نه بندیز لګول شوی دی، خو یو میاشت شي چې مونږ باندې د پاکستان ایپسی طرفه مونږ باندې ډېر سخت بندیز لګول شوی دی. دوی زموږ سره بیخي 15 کیلو شایم په خوراکي توکي نه پرېږدي، چې مونږ سره کومه ګنډه غوټه دا مونږ سره نه پرېږدي. مونږ له اجازه نه راکوي چې د افغانستان له ویسو یا د افغانستان نه پاکستان له راوړو.
د مزدورانو په تورخم کې کسټم چارواکو ته یو فهرست ورکړی چې دوی ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې شل کیلو غیر ممنوع سیزونو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړل شي، چې په دې کې کپڑا، مشروبات، غوړي، چای، شیمپو، صابون، کراکری یا د شیشې لوښي، دالونه، تازه او خشک میوې او چاکلیټ شامل دي. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي عمر باچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کسټم قوانینو لاندې هیچا ته اجازه نشي ورکولی چې له بغیر محصوله او امپورټ اکسپورټ عمل نه څوک لږ یا ډېر مقدار کې تجارتي توکي په لاسو کې افغانستان نه پاکستان ته راوړي او یا یې د پاکستان نه افغانستان ته یوسي. د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشرانو ویلي چې دا محل دوی سره څه باندې 2000 مزدوران رجسٹر دی او د دوی سفری اسناد برابر دی او بیا خواوشا 3000 داسې مزدوران هم ورسره شته چې غوی لګیا دی خپل اسناد تیاروي او دا ټول وس بے روزګار شوی. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولي سنبالولو پالیسی عملی شوی او دې لاندې په تورخم دروازه هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ایښودل شوی او په غیر قانوني توګه د تجارتي توکو په وړو راوړو باندې هم بندیز لګول شوی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوزونکو اوس یوې بلې موضوع ته راځو. د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې زیاتې شوې چې ولس یې د مخنیوي لپاره په وار وار پرلتونه، جرګې، لاریونونه او مظاهرې کړي. که څه هم حکومت او پوځ ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات دوام لري، خو د امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وای چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابل کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدګي په نظر ناراضي. په نور حال د مشال ریډیو خبرجال غلام غوسره کوي.
په امنیتي چارو نظر لرونکي خبريالان او شنونکي وای په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتي حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره یې د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي. په پیښور کې خبريال او شینونکي کاشفالدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروای ولیکي او زه دا ګڼم چې یو خو زمونږ د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایی کول غواړي د هغې مطابق به آپریشن هم کول غواړي او د اولس د چې هغه ویل کېږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق او بیا د اولس چې کوم مشران دي هغوی رائے په دې کې پکار ده. نو زه دا ګڼم چې دا کوم اهم فیصلې کېږي د آپریشن حوالے سره پکار ده چې دا په پارلیمنت کې ډسکس شي او دغه عوامي نمائندگان چې په صوبایي یا قومي اسمبلی یا سینیټ کې ناست دي چې هغوی په دې بحث وکړي او د دې هغه مضمرات یا د هغې هغه وجوهات هغه مخې ته راوړي.
ځینې شینونکي بیا په دې نظر دي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستي ادارو پالیسیانې سمې نه دي او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري. د پېښور پوهنتون د جورنالیزم څانګې استاد او شینونکی ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو په وجه د پوځي اسټبلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی.
یو خدا د صدی همیشه د ریاست طرف ته ګوري، فوج طرف ته ګوري، او دوی داسې ګامونه نه چې تون غواړي چې د دوی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي، د دوی پارټي لیډرشپ ته نقصان وي، د دوی کنسټیچوئنسی ته نقصان وي، د دوی بزنسونو ته نقصان وي، د دوی کورونو ته نقصان وي، د دوی رتبو ته نقصان وي. کله هم دوی داسې سټیپ نشي چته غلی بیا ساغه آزاد وي. نو که چېرې دغه سټیپس وي چته یې لکه د کم دی اوسه پورې کانی دی پکم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نواز شریف پورې او نواز شریف نوشه زرداری او د کشان دا ټولې پارټیانې سکون دی کله هم ریاست مخ ته نشي ودرېدلی. دی به د ریاست تابعیا کوي، د په بنیاد باندې به دوی ته بیا همدغه شان سیاست ملوېږي لکه کوم د هایبرډ رژیم دا.
په پاکستان کې د تیرو خواوشه درې نیمو کلونو نه د ناامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي چې په زدې خلکو، مدني ټولنو، پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه، جرګې او ولسي پاسونونه هم کړي دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2020م په نسبت په 2013م کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم اویا فیصده زیاتوالی ریکارډ شوی و، او د 2013م په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 13% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکي غیر دولتي تنظیم مشر اختر علیشا وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی خو ډېره واضح ده چې حکومت په خپل هر یو د معاشي غړي جان مال تحفظ کوي، او هغې ته چې کوم طرف ته خطره وي او اٹیک کیږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې خو اوس په وفاق کې اپیکس کمیټي میټنګ کوم شو، هغې کې ټولې سیاسي جماعتونه، مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی چې آتا حکومت دي صدا، او ورسرا ورسرا صوبائی حکومت، وزیر اعلی گان ټول پکې شامل وو. فیصلې شوي دي اوس د ضرورت د دې دی چې د کمو محکمو دا ذمہواری ده، د کم سیکیورټی ادارو او بشپور پولیس چې هغه خپل حکومتي امریدي ترتیب کی، آپریشنل کمانډرز دا کار دی چې آپ خپل حکومت پالیسی ورکړي. پالیسی کور کړی شوې ده چې دهشتګردي به
بلی خواته د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټې غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه، او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټه د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو.
حکومت تیر شو خډیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جن خپل جن کو دې سکولونو مها څخه مې دې لکه کم چې وړاندې وو.
تان دی هلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
مشال ریډیو ته وګورئ سیل د می مخ کې تاسو ته غلام غوسره پور وړاندې کوو چې په پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت مخنیوي ولې نه کیږي. اوس راځو دې ته چې د جنوبي وزیرستان د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د پوز لخوا د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې د ماټر ګولو د استعمال له وجې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو پیښې مخې ته راځي او له دغې سره ډیرو قیمتي ونو ته زیانونه اوښتي. د مکین سیمې اوسیدونکو مشال ورته ویلي چې څو وارې یې په ځنګلونو کې اور لګیدلی خو حکومت د دغو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. بلخو د جنوبي وزیرستان د ځنګلاتو څانګې مرستیا مشر عرفان مسید مشال ډو ته ویلي چې په ضلع کې د اور لګیدلو د پیښو اصلي وجه لا هم نه ده معلومه خو دوی د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ له طرفه د وسلوالو په خلاف عملیات کښې یې د توپې او مارټر ګولو استعمال په وخت د سیمو ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخې ته رودریمي چې په وجه یې قیمتي ونې سوځېږي ضایع کېږي. د مکین سیمې اوسیدونکی منهاج مسجد په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
آرمی طرف مٹر گولا روگل ولا گدلا واجنا یور ولا کی تقریباً پکروڑا جنگل تباہی راؤن آئی چیکیم ون دی پاسے سبالوت مستڑے ورتا یائی زیتون سواوان ناشتار سوالی چلغوز آئی دا چیکیم ون دی دا ڈرے کے ماتی دی دا غچی یور ولا کی بیامیز دے ڈبل ون ڈبل ٹو چیکیم ماتما دو ریس کی ولا آغا تا ہاں کال وکی آغا یائی چی دے مستر دا تا سوالات نوی چی دمرا چک گرتا وقتی جی او دا غا یور مڑ کی.
دی پشتون جغورن غرزنگ سراروغ سیم مشر شیرزادہ مسجد د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښو په باره کښې ویایي.
چکیم د یور لګېږي په علاقه کښې یو طاقت دی چې هغه ته فوج ویایي هغه ورته د ځون د تحفظ د پوره دازینه کوي مارټر ګولې ولي توپې ولي په دا علاقه کښې د سردې په وجه باندې چې حکیم ورته غوښه دی هغه وچ شوی دی چې یوه ګولې په یوه ځوی باندې ولګي هغې نه یور ولګي هغه یور و ټول غرینه ته و ټولې علاقې ته منتقل شي. په وزیرستان شه چې کوم اداري دي د یوره د مړول یغه محکمه ها هیڅ شتون نشته دی ورته موجوده حالات شه هیڅ داسې سہولیات نشته چې د دغه یوره د مړول کوشش وکړو. نو میجو د فوج نه خصوصي دا درخواست کوي چې که تاسو فایرینګ کوستای د ځون د تحفظ د پوره لیا د بل شي د پوره نو کم از کم و دغه علاقې ته سوچ کول پچار دي.
مشال ریڈیو چې د اور لګېدلې پېښو په براکښې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مرستیال مشر عرفان مسجد سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل.
مطلب کاروان منگل سے دلتا یور ولا کے دلی ادھر تھا میزا سٹاف ہو فارسٹ بولا ریسکیو 1122 ولا دی اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ دا دلو لگا غلی وی الحمدللہ چے کلا امشتا پتہ لگا دلی دو ڈیویژن والا سٹاف سے کم مقام ہو جو شوائی دے کوشش کرائی دے ہر ور سر دے سدا یادہ پم کا چے کیم یور دے اگا کنٹرول کی دے بیا دا چڑائی دو یا چے کیم یوا تا وائلڈ ہولی دی زمین دا شوا نہ دی ادا رس نقصان زنا وشی دے دی ولا چے کیم نقصان شوائی وو دا ایمارا دی جے کیسے مزارائی دا ہو چھے اشا وو 2.5 سکوئر کلومیٹر ایریا سستوی وو اور دور دا سدا 1.5 سکوئر کلومیٹر ایریا سویل پدا میرے سدا
دی سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع په ځنګلو کښې د اور لګېدلې پېښې مخنیوي د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او څه کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریضا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرول والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
مشال ډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د خوناق په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی چې عمل یې شپږ ویشت ماشومان مړه شوي. د روغتیا صوبایي ادارې د نومبر په شلمه په خبره کړي راپور کې ویلي چې سږ کال هلته د خوناق ناروغۍ څلور سوه څلور شپېته پیښې ثبت شوي. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې زیاته کړې چې کوم ماشومان تر زوکړې وروسته نه دي واکسین شوي، په هغو کې د خوناق او نورو ناروغیو خپرېدو امکانات زیات دي. پړې نور حال لسی به د مشال ډیو خبريال اسما ګول راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوی راپور لمخې دی صبح کې د 28 ضلعو 228 یونن کونسلې خناک ناروغي ځپلې او تر دې د مراغلي 343 شپېته مجموع پیښو کې پیښور کې لټول زیات یو سل یو کم سلوې پیښې ریپورت شوی. نوخار کې 55 400 کې سلور سلوې، مردان کې یو سلوې، کرک کې شپږیش، بنو کې 15 او لکې مروت کې 19 کیسونه ریپورت شوی. د نوخار اوسیدونکو بیت الحرم هاغه مرمنده چې روان کال یې دو کلن زوی لخناک ناروغی لکبل ژوند لا سور کړي. بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینیول خوړل خلی هم نکول. نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا د خناک ناروغی ښکار شوی.
راګ مې نه کوو، بس د جنا نه بشینو موټی به کول او ته به ولړی رضیات راک چې مونږ ډاکټر لبوت نه غیو کتو نه غیو ویل چې د دخو خناف بیماری ده. هغه د پاسه مریم ډی رضیات سره وا داسې نری نری دانی وی پی تا دوی پخ شوی وو. نو ډاکټر ویل چې د ته تاسو ټیکې وخلی دي دوم ورته وخلی دي بس بیا هم ورته ونه وخلی ځکه چې دا ټیکې مونږ د نور وړو ته هم نه دي کړي.
دا چې ماشومانو کې د خناک ناروغۍ کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پختونخوا د ایمونایزیشن توسیع پروګرام ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هغه ناروغۍ چې د ماشومانو د سا نالۍ پړسېدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزه وي خناک بلل کیږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغۍ ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نه وي او د یو نه تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغۍ امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر هم وی.
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دی بیماری کې عموماً مرای یعنی د غلې دنه چې کم دی نو هغه کې سوزش پکې پیدا شي، پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم رسا نه لیدا نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي. روکتا می اونشي نو دا د ګردو بیماری ته، د زړه بیماریانو ته او سینې نوري بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي. دا د بکتیریا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم خناک شوی او هغه ټوخیږي نو دا هغه د ټوخي سره چې کم د خولې نه پارټیکلز اوزي او هغه بل ماشوم ته لړ شي نو هغه ته هم خناک وته کېدی شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغۍ ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونه شي نو د ماشومانو ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپرېدونکې ناروغي ده چې په ځانګړې توګه ماشومان اغېزمن کوي. نوموړي ماشومانو ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل له خوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروري دي.
علاج دا دی چې فوري تور باندې دی چې کوم د سان آلې ده دا کولاول غواړي په څه طریقه باندې هم پاغې کې چې کوم انټي بکټیریل ډرګز دي هغه مو تور کولی شي او د دینه علاوه نور چې کوم هم ریمیډیز دي چې پاغې کې ګرمه اوبه غستل او دغه سي دغه سټیم غستل چې کوم نه دا هم دغه یو د هوم ریمیډي علاج کې دي. ماجومانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر پختونخوا ډایرکټر ای پی آی اصغر خان به خبره ته د خناک ناروغۍ رپورټ شوی کیسونو کې لموایني وروستو پړاګه شوی چې د یادې ناروغۍ زپلو تر 90% ښکار ماشومانو ته د پیدایش وروسته د 12 حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدې ناروغۍ سره مخ شوی. د نوموړي په خبره کې په وخت ماشومانو ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغۍ نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی ځکه ماشومانو ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر ہر سا سربیرا حلے زلے روانی دا ڈلے ڈلے زوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و دا پائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی موبجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ډو ته وګرځي او سره زو دي ته چې د خبر پښتونخوا د مومند او ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډي غنداو کې د لمر لشیشونه د بجلی جوړولو منصوبه سر تر رسیدلې او دکاندارانو ته یو یونټ په 14 روپۍ ورکول کیږي دکاندارانو پر دې منصوبه خوشحالي ښودلې او ویلي چې اوس د سهار له 9 بجو نه تر شپې نه وخته پورې به لوف وقفی یا دمی بجلی موجوده وی د مومندو انتظامی چارواکی وای چې د یو سل 15 کیلو واټه منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپۍ لګښت راغلی نور حال شانواس سرګزیرا کوي
په میا منډی کې د نور نه یو سل او 15 کیلو واټه بجلی تولیدول شروع شوی دا بجلی دپاره د محمود تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپۍ یونټ بجلی ورکوي عدنان په میا منډی ګنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وایي چې د اوسپنه د ویلډینګ دپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي
مخکې مو جنریټر تر نه سمو ته بدغه نه میلاوي د بجلی بم نه و جنریټر به ډیر زیات شور کوز موږ په دماغ وبم پریشانی راوستله اوس موږ ته شکر الحمدلله سہولت میلاو شوی ما خوستان دا ته پوری بجلی چدیږي موږ تر موږ ډیر مطمئن او ډیر زیات خوشحالي دي د بجلی نه د سولر سیستم نه
یا منډي د محمدو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه الهه د صفو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډیری پریشانی سره مخ وو هو سی کارونه سم شوی
د دې کې سرجه دومره پرخ راغله دی چې هغه به مونږ له سلور بجې راتلله او دا مونږ ته سار وو بجې سٹارټ کړي کم ټیم پورې مونږ د لینډ په خپل اړو نو د دوی بجلی نه ته دی مونږ لینډ واړو دکانونه باندې یاره میټر خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګي ته دی مثلا د دې بل د سیده چې د نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي
میا منډی د محمد په منس علاقه کې آباد بازار دی په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور پینډای او تر کراچۍ پورې گاډي هم تیریږي دغه لارو باندې د زیارت ناسنګ مرمر هم وړه دي شي ولې په تیر وختونو کې دغه منډی د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغم تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندیدو د وجه بنده شوه مدرار خان هم په منډی بازار کې درزی توپ کوي او هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کیدو ټیم به هم ډیر اخلي سری چې ګرمي کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او ښه سیستم دی اوس یو سم چارج کیږي سری تین لګو او کار ډیر زبردست دی دی ولټیج دا غین ډیر ښه دی او بجلی دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غین تیز ګرمي او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نږدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی هغه طبيعت دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي د محمد د ترقیاتی کارونو د پاره مرستيال ډیپټي کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی یو سل او 15 کیلو واټه ده
پس منډی علاقې دا ډیر د وار هټ زون دی دلته ډیر سخت ټیریزم ویو تیر شوې ده نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته پر زمون کوشش دا دي چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ شي
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ د پاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیه په شریکه کمیټې جوړیږي هغه به د بجلی بیلونه هم راغونډوي او بل دا چې که یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15015
او 10800 کلو هرتز،
او د ماخام لشپږو تر اوو،
د ماسخوتن لنهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یویش کلو هرتز اوریدلی شئ.